د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده نن د ګل ورځ 2023 کال د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسان هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خو شی د خبرونو سرټکو ته میډیا رپورټونه وایي د 14 تر 23 سپتمبر پورې به د پیسو په غیر قانوني لیندین نظر ساتونکې ادارې اف ای ټی اف غونډه کیږي په دې کې به د ایشیا پیسیفیک ګروپ یا ای پی جی لخوا د منی لانډرینګ پر ضد قانونو په حواله سره د پاکستان د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي د پاکستان پنجاب صوبه کې په موټر وی باندې د بے حرمتۍ په پیښه کې مشکوک یو تن نیول شوی دی د دې خبر اعلان د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار کړی او بلخوا د پاکستان لاهور های کورټ د پنجاب د پولیسو مشر سی سی پی او عمر شیخ په موټر وی باندې د وی خزي سره د بے حرمتۍ په مقدمه کې عدالت ته راغوښتل دی سی سی پی او عمر شیخ نن په یو ویډیو کې د خزو په حق لا په خپل خبره بخنه هم غوښتي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي سبا د نهه پورز با په سکولونو کې د لکونو پښمیره کې ماشومانو ته هرکلی کوي خو د سرکاري او د حکومتي سکولونو استادان وایي چې په زیاتره سرکاري سکولونو کې د سانتیاو د نشوالي لقبلا دوی نشي کولای چې د کرونا نه د بچ کېدو لپاره جوړه حکومتي قاعده عملي کړي سرټکی تاسو اوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل میډیا رپورټونه وایي د 14 تر 23 سپتمبر پورې به د پیسو په غیر قانوني لیندین نظر ساتونکې ادارې اف ای ټی اف غونډه کیږي په دې کې به په 15 او 14 سپتمبر د ایشیا پیسیفیک ګروپ یا ای پی جی لخوا د منی لانډرینګ پر ضد قانونو په حواله سره د پاکستان د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي ای پی جی به د ورچوال یا انټرنیټ د لارې غونډې په ذریعه د پاکستان لخوا وړاندې کړی شوی ویش نکاتی پلان ته کتنه کوي اخوا پاکستان کې د منی لانډرینګ د مخنیوي په حق لا ځینې مهمه بیلونه پارلیمان کې د خنډ سره مخ دي مخالفه ګوندونه وایي د دې بیلونو منځوري د پاره دی دوی په اعتماد کې واغستای شي د پاکستان د قومي اسمبلی مهمه غونډه هم نن کېدونکې ده او سبا له بعد سینټ غونډه هم کیږي چې په کې بعد اف ای ټی اف او نور مهمه بیلونه وړاندې کولای شي پاکستان د 2013 نه د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې دی او په فروری کې سګنی کال پاکستان ته وخت ورکړی شوی وو چې جون 2020 پورې دی پاتې اهداف ترسره کړي خو د کرونا وایرس د لاسه جوړ حالاتو په وجه دغه نیټه تر سپتمبر پورې غځول شوی و د پاکستان ځایی مطبوعات وایي د افغانستان د سولې د خبرو دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د ګولیا دوشنبې په ورځ د پاکستان سفر کوي خو نه زلمی خلیلزاد او نه د پاکستان کم چارواکي په رسمي ډول د هغه د سفر تصدیق کړی دی د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز د خلیلزاد د پاکستان د سفر خبر ورکړی او ویلي دی امریکایي استازي به د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د مشرانو سره یې د زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر خبر په داسې وخت کې ورکړی شوی دی چې په 12 سپتمبر په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې شروع شوې دي د خبرو د پرانستې غونډې ته د ویډیو لینک تلارې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپل وینا کې ویلي وو په کار دا چې افغانان د کم اثر پرته په خپل د خپل قسمت فیصله وکړي پرون د افغانستان د خارجه چارو وزیر حنیف اتمر په ټویټر د افغانستان د امن په لړ کې د پاکستان د ملاتړ ستاینا کړې وه د پاکستان په پنجاب صوبه کې په موټر وی باندې د یوې خزي سره د بے حرمتۍ په پیښه کې مشکوک یو تن نیول شوی دی د دې خبر اعلان د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار کړی په یو ټویټ کې هغه ویلي د شفقت علي په نوم د تن ډی ان ا د پیښې د زینه ترلاسه نمونو سره میچ کیږي او دا چې ټول ټیم د بل مشکوک تن عابد علي په لټون کې سرګردانه دی چې ډیر زر به ونیول شي د پنجاب پولیس آی جی انعام غنی هم په یو بیان کې د دې خبر تصدیق کړی دی د پاکستان لاهور های کورټ د پنجاب د پولیسو مشر سی سی پی او عمر شیخ په موټر وی باندې د وی خزي سره د بے حرمتۍ په مقدمه کې عدالت ته راغوښتل د عدالت مشر قاضي جسټیس محمد قاسم خان د دې مقدمه د تفتیش لپاره د جوډیشل کمیشن د جوړولو د غوښتنې اورونه کوله د وکیل ندیم سرور لخوا وړاندې کړی شوی پټیشن یا خواست کې ویل شوی په دې مقدمه کې د پولیس لخوا مجرمانه غفلت او خپل کار په سمه طریقه نه کولو داړم بنې پیښه نه ده بلخوا د پولیس مشر عمر شیخ لخوا نن په ویډیو کې د خزو په حق لا په بل خبره بخانه غوښته شوې ده د مخالفه پیپلز پارټي غړي قمر زمان کایره هم وای د سی سی پی او او د پاکستان وزیر اعظم لپاره خصوصي صلاحکار عاصم سلیم باجوا پر ست خبرونو په حق لا د پی ټی آی حکومت لخوا هیڅ قسمه ګام نه پورته کول خای چې دوی پمرسته دي پاکستان کې رپورټونه دا هم وای چې د خزو او ماشومانو پر ست د بے حرمتۍ یا جنسي زیاتوب کیسونه ډیر زیات شوې دي خو په دې کیسونو کې لاس لرونکو تنانو ته د سزا ورکولو شره ډیره کمه ده. یو ستر وکیل عبد اللطیف افریدی وای وخت راغلی چې د جنسي سیاستو پر سر د ملک ټولو قوانینو ته بیا کتنه وشي چې نیمګړتیاوي لري کړی شي. اخوا د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د موټر وی حادثه پر سر احتجاجونه هم روان دي او احتجاج کوونکي او د انساني حقوقو فعالین په دې لړکی د سختو سزاګانو غوښتنې هم کوي. په تاسو وخت کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي سبا د نهه یا سه شنبه په ورځ په سکولونو کې د لکونو پښمیره کې ماشومانو ته هرکلی کوي، خو په سرکاري یا حکومتي سکولونو کې د کورونا نه د ماشومانو د بچ ساتلو په لړکی د اسانتیاو د نشوالي ویل کیږي. په خیبر پختونخوا کې د شخصي او سرکاري سکولونو د استادانو اتحاد وای سکولونه پرانیزي، خود شخصي سکولونو چارواکي وای دوی ټول تیاریاں نیولې دي او د سرکاري سکولونو استادان وای دوی نشي کولای چې د کورونا نه بچګېدو لپاره جوړه حکومتي قاعده عملي کړي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحاد جنرال سیکرټري تاج ملک خان وای دوی هر قسمه تیاریاں کړي دي. دوی د اګنې ان جوړېدو په غرض استکونکي په ډلو کې شلې دي. پونې کې با نیم استکونکي درې ورځې سکولونو ته ځي او دغه قسمه نیم استکونکي به بیا په نورو درې ورځو کې کلاسونه اخلي. خو د خیبر پختونخوا د سرکاري استادانو د اتحاد مشر سراج خان وای په سرکاري سکولونو کې د دوی لپاره دا ممکنه نه ده چې حکومت د کورونا نه د بچګېدو لپاره کومه قاعده جوړه کړي، هغه دوی په عمل کې راولي. دوی سره خبرو کې هغه وویل اول خو د دوی سره په یو کلاس کې د سلو نه زیات ماشومان دي، دوی به هغه څنګه سنبالي؟ دویم دا چې د دوی سره هیڅ قسمه داسې اسانتیاوي نشته دی چې د زده کوونکو تبه وکتل شي. ماسکونه او سانیټایزر او نور احتیاطي ګامونه په سرکاري تعلیمي ادارو کې عملي کول ګران کار دی. په سرکاري سکولونو کې د کورونا نه د ماشومانو د بچ ساتلو د اسانتیاو په اړه ډیوا د تعلیم په برخه کې د وزیر اعلی د تعلیم د مشاور او الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن د چارواکو سره سو سو ځله رابطې کوشش وکړو، خو متعلقه چارواکو لخوا ورته هیڅ جواب نه دی ویل شوی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دا به یقیني کول وي چې هر بچی د زده کړو لپاره په حفاظت سکول ته لاړ شي او دا د ټولو ذمہواری ده. په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیره د 9 میلیونو نه زیاته شوې ده او د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د اتواریا یک شنبه په ورځ په یو ورځ کې د 3 لکونه زیاتو نوې پیښو رپورټ ورکړی دی. د غشان په یو ورځ کې تر ټولو زیاته مړینه د اپریل په میاشت کې رپورټ شوې وه چې په یو ورځ کې د 10 زرو نه زیات کسان د دې وبا د لاسه مړه شوي وو. WHO وای هند، امریکا او برازیل چې په نړۍ کې د کورونا د زیاتو پیښو له کبله تر نورو نه مخکې دي، د کورونا نوې پیښې هم په دغو ملکونو کې زیاتې دي. پرون د اتواریا یک شنبه په ورځ په هندوستان کې د 9 زره نه زیات، په امریکا او په برازیل کې د 30 زره نه زیات د کورونا وایرس نوې پیښې رپورټ شوې دي. د غشان په امریکا او په هندوستان کې په 13 ساعتو کې د کورونا وایرس د لاسه تر 1000 نه زیاتو خلکو هم ژوند د لاسه ورکړی دی. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
The Voice of America Jiwa Radio خبرونه مو اوریدل.
تاسو Voice of America Jiwa اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د Voice of America Jiwa Facebook, Twitter, Instagram او د Jiwa ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. د خبرونو باندې تفصيلي راپورونه هم لرو. دا راپورونو تر مخه د ترګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني توګه د لیژل د مخنیوي ادارې اف ای ټی اف غونډه چې د آسیا لپاره بعد اسورلسم زخه تر 20 سپتمبر پورې ترسره کیږي، چې پکې ټاکل شوی ده په دې غونډه کې به د سپتمبر په 15 او 16 نیټه د پاکستان جاج واخیستل شي چې د غیر قانوني توګه باندې د پیسو د لیژلو او بیا د ترګرو د مالی مرستو د مخنیوي په حق کم ګامونه پورته کړی دی. اف ای ټی اف کال 2013 جون په میاشت کې پاکستان نوم په گری یا فیرست کې اچولی وو او تور فیرست کې د شامل لولو زخه ځان بچ کولو لپاره ورته د وویسته نکتو په پلان د عمل کولو ویل دي چې هم به په دې نیټه د دې جاج واخیستل سي. په پاکستان کې له حکومت تر وسه پوری د اف ای ټی اف شرطونو پوره کولو لپاره قانون سازی نه دا کړې. په دې اړه تفصيلات تاسو ته د الیاس خان په راپور کې وړاندې کوو.
د غیر قانون پیسو د انتقال او تراګرو مالی مرستې کولو د سار ادارې ایف ای ټی ایف غونډه د روانې میاشتې 14 نه 21 ستمبر پورې کیدونکې ده چې پکې به پاکستان ته ورکړې شوې د بقایا 14 سپارښتنو باندې د پرمختګ جاج اخیستې کیږي. د حکومت وینا ده چې دوی د غیر قانون پیسو د انتقال او د تراګرو مالی مرستو په اړه موجوده قوانین کې بدلون لپاره 8 قانوني مسودې یا بلونو کې شپږ پارلیمان نه پاس کړي دي. خو دوه بلونه کوم چې قومي اسمبلۍ پاس کړي وو خو سنټ چرته چې مخالف غوندونه اکثریت کې دي رد کړل. وی او ای ډیو سره خبرو کې سړنکار او ستر خبريال مهتاب حیدر وایي
پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی جو ہم نے رپورٹ بھجوائی ہوئی ہے ہم کتنا افیکٹولی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جو ہے وہ ضرورت ہوگی کہ ہم اپنے جو ڈپلومیٹک لیول کے کانٹیکٹس ہیں اس کو استعمال کریں.
دا غنڈا پاکستان تا دا خپل رپورٹ دفاع قبول دا پارا ڈیرا مهمه ده، او دې سره سره پاکستان تا واپس سفارتی تو گہوں خپل حاصل تیزول وی چې د خړ نملړ نه روزی او د تور نملړ نه هم ځان بچ کړي. خو زیاتوی چې د قانون سازی نه مهمه خبره د دا رقم مقدمو قانوني کارجوئی کول دی، او د دین رستو د غیر قانون پیسو د انتقال قضیو کې ککړ ملزمانو ته سزاګانې ورکول دي. مهتاب در اوی چې ایف ای ٹی ایف په حواله سره د ټولو نه مثبته خبره دا ده چې حکومت او پوز دا وخت یو خوله دی او ځکه په دې مسله کافی پرمختګ شوی دی. بل پلو ته سړنکار زیشان حیدر وایي
آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور توقع کی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ جو ریمیننگ لیجسلیشن ہے ود ریگارڈ ٹو ایف اے ٹی ایف میں موو کرے، اور کل سینٹ کا اجلاس ہے اس میں بھی
نن د قومی اسمبلی غونډ کیږي او سبا له د سینټ غونډه راغوښته شوې ده، او د ایف ای ٹی ایف په حواله سره چې کوم دوه بیلونه تر دې دمه پراته دي تمه ده چې دې غونډه کې به دا وړاندې شي. د اووی چې تر دې دمه په دې حواله سره د حکومت او اپوزیشن لخوا خو څه نه دي ویل شوي، البته حکومت دا قانون سازی د پارلیمان ګډ غونډې نه هم پاس کولی شي. خو زیشان حیدر زیاته کړه چې قانون سازی کولو نه علاوه د دې سیاسي اثرات هم شته، ولې چې هندي لابي هم دې حواله سره چمتو ده او هغوی هڅه کوي چې پاکستان راتلونکي غونډه کې د خړ نوملړ نه راونځي بلکې تور نوملړ ته دې لاړ شي. د زیشان حیدر په وینا چې چین خو په ډاګه د پاکستان مرسته کوي، خو دې هر څه کې د امریکې ډېر مهم رول دی، او دا چې پاکستان افغان امن پروسه کې هم رول لوبوي او کېدای شي چې دوی ته دا ځل د امریکې ملاتړ ترلاسه شي. ورسره ورسره د پریشانۍ وړ خبره دا ده چې خلیجي هیوادونو سره دا وخت د پاکستان اړیکې دومره ښې نه لګي. د ایف ای ٹی ایف په اړه شوي قانون سازۍ باندې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی. حکومت تور لګوي چې مخالفه ګوندونه دا موقع د دوی پر ضد قضیو کې رعایتونه ترلاسه کولو لپاره کارول غواړي، خو مخالفه ګوندونه تور لګوي چې حکومت د ایف ای ٹی ایف د سوري د لاندې داسې قوانین جوړول غواړي چې له وجې دوی ته عامرانه اختیارات ملو شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی وره خبرونه له واشنگتن څخه اوري. په لاوچار کې په موټروی یو زنانه سره د اجتماعي جنسي زیاتی ملزمانو د پیژندل کېدو دعوې باوجود تر اوسه پنجاب پولیس دې په نیونه کې ناکامه دي. بلخوا په دې پیښو کې د لاهور های کورټ ستر اکازي ویلي دي چې د پیښې تحقیقاتو پر ځای پولیس او حکومتي وزیران ډرامې کوي. د یو تن لخوا د دې پیښې تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو خواست اوریدنې په وخت لاهور های کورټ ستر قاضي ویلي دي چې په کار دا و چې د دې پیښې صحیح تحقیقات به سوي وو چې د نورو زنانو حوصلې به پورته سوي وي. خو د دې پر ځای د لاهور پولیسو مشر خپل بیان کې متاثره زنانه کسرواره وګرځوله. په دې بیان چې یوازې زنانه ته سفر نه کول پکار، په دې لاهور پولیسو مشر عمر شیخ په عدالت کې معافي غوښته ده. په دې کله نور څه تفصیلات دي اورنګزیب خان تاسو ته په راپور کې لري.
د پنجاب حکومت او پولیسو لخوا سره ځوړاندې لاهور موټروی باندې یو ښځې سره د اجتماعي جنسي زیادتې ملزمانو معلومولو داو باوجود تر اوسه دا ملزمان نه دي گرفتار شوی. د لاهور اعلی عدالت وی چې دغه شان حساس معاملې باندې حکومت د صحیح تحقیقاتو پر ځای ډرامې کوي. لاهور اعلی عدالت کې یو زیتن د اجتماعي زیادتې پیښې تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیسون جوړولو خواست جمع کړی دی، او د دې اورن په وخت د اعلی محکمې ستر قاضي قاسم خان ویلي دي چې دغه شان پیښه کیږي، او د لاهور پولیسو مشر ور باندې دا بیان ورکوي چې زنانه ته نو په کار چې یوازې به سفر کولو. او آیا د پولیسو مشر دغه بیان باندې تر اوسه څه کاروایی شوې ده؟ په جواب کې سرکاري وکیل عدالت ته ویلي دي چې پولیسو مشر دغه بیان او د ټول پیښې تحقیقات روان دي. د دې په جواب مشر غازی ویلي دي چې په دغه معامله به سخت کاروایی کېدل پکار وو چې د نورو زنانو حوصلې به پورته شوې وي، خو د کاروایی پر ضد حکومتي وزیران او پولیس ډرامې کوي او د پیښې په ځای وزیران زی او عکسونه وباسي او وروسته خپل عکسونه په سوشل میډیا خوروي. آیا دا وزیران دي که تفتیشي افسران دي چې دغه شان کار کوي؟ عدالت لاهور پولیسو مشر عمر شیخ هم راغوښتی وو او دوی نن عدالت کې په خپل بیان معافي غوښتې ده. وړاندې یو ویډیو بیان کې هم د لاهور پولیسو مشر عمر شیخ په خپل بیان معافي غوښتې ده. لاهور پولیسو مشر عمر شیخ وایي خپل په بیان معافی غواړم او د بیان څه غلط مقصد نه وو. د لاهور موټروی پیښه باندې عمر شیخ دغه بیان چې متاثره زنانه ته نه و پکار چې یوازې سفر به یې کولو، د دې غندنه سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو دپاره کارکوونکو کړې وه او ویلي وو چې پولیسو مشر دغه بیان ښیي چې دا زنانه قصورواره ده. لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند یو مشر کمر زمان کایره میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې موجوده حکومت د خلکو حفاظت کې مکمل ناکامه شوی دی او د دې وجه دا ده چې وزیر اعظم عمران خان د خپل خوخي خلک په مهم څوکو تعینات کړی دي او د دوی غلطۍ ورته قبول نه دي. او لوی مثال یې دا دی چې د سی پیک اتارټي مشر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د کاروبار او جایداد خبر باندې د تحقیقاتو پر ځای وزیر اعظم د هغوی وضاحت قبول کړو او چې عاصم سلیم باجوا د سلاکار سوکین استعفا ورکوله نو وزیر اعظم اها هم قبول نه کړه.
لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ نے جو وضاحت مجھے دے دی ہے میں اس سے مطمئن ہوں.
کمرو زمان کہہ رہا وہی چې عاصم سلیم باجوا پر ضد تحقیقات پر ضد وزیر اعظم دا ہے وضاحت قبول کړو باید چې د خبر تحقیقات بشوي وو. دوی وی وزیر اعظم عمران خان د عدالتونو نه ځان بالا غنی او کوم هیواد کې چې آئین ماتیږي نو بیا به پکې قانون هم ماتیږي. بلخوا پنجاب پولیس د لاهور موټروی په پیخه کې ککړ ملزمانو د پیژندلو داوو باوجود تر اوسه د پیخه کې ککړ مرکزی ملزم نه دی نیولې. کوم دوه تنانو په حق لا پولیسو ویلي وو چې پیخه کې ککړ دی هغه کې یو وقار الحسن خپل پولیس ته حاضر شوی وو او ویلي وو چې د پیخه کې یې سکردار نه وو. دغه شان دیتن خوره هم پولیسو ته ځان حواله کړی دی او پولیس وی دوی نه تحقیقات روان دي، خو دا دونه تران چې خپل یې ځان پولیس ته حواله کړی دی د جرم نه انکار کوي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. Twitter @VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د راپورونو تر مخه په پاکستان کې د جنسي زیاتۍ پیښې زیاتې شوی دي، خو بلخوا د جنسي زیاتۍ کوونکو ملزمانو ته د سزا ورکولو شرعه ټیټه ده. قانون پوه او د بشري حقوقو فعالین وایي چې د جنسي زیاتۍ په قانون کې اوس اړین ګامونه او د دې ترڅنګ بدلونونه یا اصلاحات کول پکار دي. یو مشر وکیل لطیف افریدی وایي چې اوس وخت را رسېدلی دی چې باید په ټول ملک کې د جنسي تیری په قوانینو کې په بدلون باندې نظر وساتل شي. احسان محمد خان تاسو ته نور تفصیلات هم په دې حق لا پر راپور کې وړاندې کوي.
د بشري حقوقو او مېرمنو د حقوقو لپاره هغه پورته کوونکي فعالینو په غوښتنه چې په پاکستان کې د جنسي تیری پر ضد جوړ د قانونونه 2008م 2011م او 2018م کال کې اصلاح شوی هم دي او پکې ځنې بدلونونه راوستي شوی، خو بیا هم د دغه هر څه باوجود په هیواد کې د جنسي تیری په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په دا ډول زیاتو مقدمو کې تورن تنان د عدالت لخوا بری کېدو کچا هم زیاته شوی. ستر قانون پوها عبداللطیف افریدی وای په دا ډول پیښو کې زیاتوالی وجه د قانون نشټوالی نه دی، بلکې دا چې دغه قانون بیا موثره نه دی ګرځېدلی. دی وای په کار دا چې د مېرمنو پر ضد د تشدد او جنسي تیری مخنیوي دغه موجود قانون ته یو وار بیا کتنه ترسره شي.
تشتیش ته نه ښار قلم قتل غواړي دام بدلول غواړي شایسي کول غواړي او ورسره ورسره د چپ قوانینو عمل نه کوي ولې پرې کېږي په دې هم تفتیش او تحقیق کول پکار دي او دې سره بیا دا چې د سزا نه بچ کېدو نه لارې چارې دا آیا په پیسو پورې شد سفارش کېږي که په قوانینو کې غلطي ده نو دا هم په دې هم نظر اچول غواړي رښتیا خبره ده چې په قوانینو کې کمزوري شته په بنیادي طور زموږ د خپل عمل او کردار کرکټر ده نو دې لپاره یو بالکل ډیټرمنډ یو پر عزم سلسله شروع کېدل پکار دي چې په دې ټولو قوانینو باندې نظرثانی وشي.
اخري سو کلونو کې چې د جنسي تیری پیښو څرګندېدو او یا مقدمو راپور کېدو کچه هم سیوا شوې خو بیا په دغه مقدمو کې د سزاګانو کچه هغومره نه ده. د جنسي تیری پر ضد د وړاندې موجود د 1898 او قانوني شهادت اډب 1904 کې په کال 2014 کې د بدلون وروسته چې دغه ډول جرمونو سزاګانې هم سخت کړې شوې خو په پاکستانی ټولنه کې د دغه قانوني بدلونونو په نتیجه کې د جنسي تیری په پیښو کې کوم کمې ونه لیدل شو. د پیښور اعلی محکمې وکیل ممتاز احمد وای د قانون موثره کولو لپاره پکار ده د پلټنې کوونکي افسرانو تربیه معیار هم اوچت کړي شي.
اهم شیز جرم خو اوشو اوس جرم چې هغه مجرم نیول کیږي څنګه دا ګټه پټو نه اهم شیز تکړه قابل سیستم د پروسیکیوشن تا پکار دي هغه رنګي پروسیکیوټرز پکار دي چې کوم کسان بیا تفتیش کی او دا باکدا په سنسي بنیاد باندې چې د یو جنې یو ډایلګ د سیمنز میچینګ وسنه کیږي په دې معاملې کې هغه جنکو ته ځانو ته په کونسل څنګه وکړي میډیکل فیمیل تبې بوزي څنګه د باټل رپورت پر څنګه وي په کوم وخت باندې کول پکاري.
په پاکستان کې د جنسي تیری نوې قانوني بل تر مخه چې دا ډول مقدمو او رواني سرتکولو د پاره د شپګو میاشتو وخت ټاکل شوی. هر سوچ دغه مقدمو او رواني په خپل وخت روانيږي خو قانوني ماهران وای د گواهانو د نشوالي او په غیر ساينسي اساس تر سره شوی پلټنو لکبالا بیا په دغه مقدمو کې ککړ زیاتره تنان بری کړی شي. احسان محمد خان ویو ډیوا پېښور
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وری د پېښور پریس کلب بخته د بشري او د مدني حقوقو فعال او د نشوزیانو د ټولنې لخوا د کورنۍ تشدد او بیا د نشوزیانو د تشتغلو او د وژلو په ځد لاریون کړي. دا به داسې حال چې په دې وروستیو کې د خبر پښتونخوا په سبب کې یو نشوزی وژل شوی دوی له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کوي. تفصیلات تاسو ته سادیه قاسم شاه د دې لاریون په راپور کې وړاندې کوي.
زمانو فرزانہ ایریاز دے اور ٹرانسیکشن ریپرزینٹ کوم کیپینا مونگ چکم خواجہ سرا راغون شو یواز مونگ نوی دا پورا پاکستان خواجہ سرا چی دی اگنن سلور بجے دا کراچی نوالی تر خیبر پختونخوا پوری چی دی نو آغا فکس سلور بجے راغون شو دی او سون تنظیمون چی دی اگنی طول اخبر لوگو رالی گلی چی زمون پا بیلرو باندے لگی دلی دی او صرف دایو مطالب پر زمون چکم خواجہ سرا قتل کی گی لگیا دی کم خواجہ سرا قتل کی گی لگیا دی کم خواجہ سرا بان تشدد کی گی لگیا دی 73 خواجہ سرا چکم درے او یا خواجہ سرا قتل شوی داغی قاتلان چکم دی اغد ودن دی او پکې دار فی ولادت نشو یو چکم دی د علی شاه قاتل دن نشو مونږ وای چې دی لدی 500 سزا ملو شي او مونږ تحفظ غواړو د موجوده ګورنمنت نه او د موجوده چکم د مونږ پولیس محکمه لا پہله خبره دار چې قانوني تحفظ
زمان مونږ ګل چاحت ته اور زه عورت خواجه سرایم ټول نمخ خوځه عمران خان صاحب نه اور کم چې د پاکستان سیاست دان دی دا غنځ دی او تاسو کوم چې دی خو مخکې داسې ډیر داوی کوي چې مونږ باندې پاکستان جوړ کوم مونږ به دا جوړ کوم مونږ به هغه جوړ کوم نو تاسو زه تاسو کوم چې تاسو دا د تاسو نه پاکستان چې په دې هفته کې دنن د خواجه سرا قتل او یو زخمی او بذات خود ماته دومره مسلې دي چې په میډیا باندې غره واستنه غواړم ستې نور چې سدي هغه ساتمه مخامخ هر علاقہ کے مطلب داسې پارٹیز موجود دي چې جان بوج کے خواجه سرا چیڑی اور بیا پاغه باندې مختلف قسم الزامات لګیږي اور بیا راغې نه د بتی اغستل کوشش کوي چې اغې له بتور کې نو ټیک چې بتور نه کی نو بس انجام یې دای خلک مونږ ته ښه نظر نه کوي سپک نظر کوي
زمانوں میں چٹکی نے پشاور سے تعلق ساتم اور خواجہ سرا اسرا کو ظلم ڈیر شوی دی تقریباً 1500 خواجہ سرا اسرا سیدھے اغت شدت شوی دے وس پوری چالم لا سزا نہ ملاو شوی او تقریباً 73 خواجہ سرا سیدھے اغت قتل شو او یو قسل پکم د پانچ سے سزا یا دس نور سزا بالکل نہ ملاو شوی او موږ اوس راوتی یو خپل انصاف د پاره موږ بار بار راوځو خو موږ له انصاف نه ملاویږي او موږ هم د یو انسان نه پیدا یو چې موږ لم تحفظ ملاو شي او څنګه چې عام انسان د پاره تحفظ ملاویږي چې موږ لم ملاو شي
دا د وایس اف امریکا دی وایو ستاسو خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي او وستاسو په دې خبرونه کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه مطبوعاتو ته کتنه کړی ده مختار خلیل صاحب
پاکستان کې ساحل نومي یو غیر سرکاري تنظیم یعنی ان جی او خپل شپږ میاشتیز رپورٹ کې لیکلي دي چې د روان کال په ډونګو شپږ میاشتو کې د امروزه په حساب د اتو نه زیاتو ماشومان سره جنسي زیاتې شوی دی په دې کې زیات واقعات پنجاب صوبه کې شوی دي په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار دی نیوز انټرنیشنل پاکستان یو تفصیلی اداریه لیکلي ده اخبار د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې سوکاله وړاندې د پنجاب په صرف یو ضلع یعنی قصور کې ماشومان سره د جنسي زیاتی کولو یو لوی ډله معلومه کړې شوې و خو د دې لعنت د مخنیوي د پاره د پورې اقدامات ونشول اخبار لیکي چې پاکستان کې د جاوید اقبال په شان د جنسي زیاتی نفسیاتي مریضانو لاندې باندې قتلونه هم کړي دي داسې نفسیاتي جنسي مریضانو ته د ماشومانو شرمول او د دوی وجل ډیر آسان کار وي اخبار لیکي چې ماشومانو سره د جنسي تیری یو سبب پلارو کوڅو کې د لوی شمیر بې موره بې پلار ماشومانو د اوسېدو دی یا هغه ماشومان هم دي چې مور او پلار یې د دو اخته ډوډۍ له خاطره مدرسو ته اواله کی د جنسي نفسیاتي مریضانو مجرمانو د پاره هغه ماشومان هم په خپل جال کې راګیرول ډیر اسان وي څوک چې د کورنۍ تشدد د لاسه د خپلو کورونو نه تښتېدلی وي د نیوز انټرنیشنل خپله اداریه کې زیاتوي چې ماشومانو سره د جنسي زیاتوالي کېدو د لعنت ختمولو په کار کې لاسګیرنه او پرمختګ تر هغې پورې نشي کېدی تر څو چې د ریاست د استادانو او د میډیا غوندې اثرناکه ادارو د ماشومانو په تحفظ کې خپل مفادات یو طرف ته کړی نه وي د ذکر شوو ادارو او طبقو سره عام طور سره د خپلو کارونو نه دومره اوزګار وخت نه وي چې د عامو ماشومانو د جنسي زیاتی واقعیو ته خپل پام راوګرځي البته د لوی حیثیت او د اهمیت واقعاتو کې بیا خپله پوره برخه اخلي په دې درمیان کې ماشومان د جنسي زیاتی کوونکو دې مار هدف جوړیږي ځکه چې دې مجرمانو نه د تپوس څوک نه وي اخبار لیکي چې د قانون نافذ کوونکو ادارو د پاره ماشومانو سره د جنسي زیاتی کېدو جرمونه او عمل څه خاص اهمیت نه لري پولیس د میډیا د سترګو نه د ځان او د جنسي زیاتی د واقعاتو د پټو ساتلو د پاره د جنسي زیاتی د مقدمو درج کولو نه ډډه کوي ادارې لیکي چې د پولیس دننه د جنسي زیاتی د مخنیوي د پاره خصوصي شوبې جوړ کړې شوې دي اگر کدا یو ښه شروع ده خو د پولیس محکمې دې کار نه ځان لري ساتلې دي د پولیس د پاره به ماشومان سره د جنسي زیاتی واقعات الا اهمیت اختیاری چې کله ټولی پولیس ادارې ته په دې باب لا خپوره پورا تربیت ورکړي شي په دې لړ کې د زیات اهمیت خبره داده چې پولیس کې چې کوم شوبو ته د خلکو د سر او مال او د عزت د حفاظت کار سپارل شوی دی نو چې هغه ویل د جنسي زیاتی د واقعاتو په باب لا د خپل کار د سنجیدګۍ او اخلاص احساس ورکړي شي دی نیوز انټرنیشنل پاکستان کې ماشومان سره د جنسي زیاتی کېدو په موضوع د لیکلي خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې دا سوچ هم ډیر ویرندو کې دي چې موږ د خطرناکو مجرمانو په منځ کې جون تیرو د پولیس نه علاوه د موږ معاشره هم د د جنسي زیاتی واقعیت پټ ساتي. یو مور پلار خپل بچی سره د شوی جنسي زیاتی د حال بیانول چیرې هم نه خوښوي، خصوصي طور په داسې صورت کې چې کله دا قسمه دردناک واقعا د مظلوم خپلو خپلوانو د سره کړی وي. دا قسمه ماشومان د بلوغت نه پس هم ټول جن چې ځان سره شوی واقعیت را یاد کړي، نو د یو لوی ذهني تکلیف او پریشانۍ سره مخ وي. د دې لعنت خلاف ټولې معاشرې له راپورته کېدل لازمه ده. د خپلو نورو ماشومانو د جنسي زیاتی پلید ذهن مجرمانو نه د بچ ساتلو دپاره به د خلکو په سوچ کې بدلون راتلل لازمه وي. امید خوشته چې د دې ناولي عمل خلاف د خلکو غم او غصه او ورسره په دې لوري خلکو کې د را پیدا شوي بیدارۍ په وجه به خلک د دې جوګه شي چې د دې زړه بوږنوونکي عمل د مجرمانو خلاف د قدم په نه پورته کولو به د اعلی حدود سرکاري اهلکارو نه تپوس کولی شي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات چې په دوحا قطر کې د پرانستې غونډه ترسره شوه، چې هم د دې غونډې لپاره یو شمیر خبریالان هم دوحا قطر ته رسیدلی وو، خو اوس چې د افغان حکومت چې کوم پلاوی دی او بیا د طالبانو کوم پلاوی دی، دوی په منځ کې خبرې کوي او دا خبرې د خبریالانو څخه پټې ساتلې کیږي، نو یو شمیر خبریالان بیرته خپلو سیمو ته تللي دي. د وایس اف امریکا د آشنا څنګه خبریال ریم ګل ساروان صاحب هم د افغانستان څخه دوحه قطر ته تللی وو چې د دې غونډې تفصیلات یې زموږ همکار صداقت جان صاحب ته د خبرونې کې وړاندې کړي دي، چې د دې تفصیلات څه دي تاسو ته هم وړاندې کوو.
او مې کوم په خو ډیر وګړو وینا وکړه، ډيري خبري وکړي، اته د نظام لپاره کوم سپارښتنه ونه کړه چې تاسو سره موږ یو جوړ جاړي وکړي. پامپیو خدا موویل چې باید داسې شانت کې یو نظام وي چې په زور نه وي راغلی، لکه د زور له لارې واخلا قدرت ته رسیدل دا نه وي، او یو سیاسي داسې جوړ جړی چې د ټولو اړخونو فکرونه پکې، مثلا کې یو د ډیموکراسۍ خلاف وي هغه فکر هم پکې، او کبل ډیموکراسي غواړي هغه هم پکې وي. پامپیو خبرو خو یو اشاره دا وکړه چې امریکا کې مونږه ډیموکراسي لرو او یو لسمشر بلته واک په سولیز ډول باندې انتقالوي، او دا د ډیموکراسۍ لارې کې چې خلک رائے ورکړي. هغه ویل چې زه کوم مشخص وړاندیز نه کوم چې تاسو سره ډول نظام جوړ کړي، خو دا یو ویل چې د ډیموکراسۍ یعنی د خبرو نه داسې ښکارېدل چې دا یو خی چې ډیموکراسۍ د خلکو رائے دا مهمه ده، بلې د خپل مرستو کومکونو دوام چې افغانستان سره به د امریکا د کومکونو دوام چې کیږي دا به وای تاسو دلته دغه فیصلې پورې تړاو لري چې تاسو څنګه فیصله سره کوئ. پامپیو هم دا وویل چې دا مذاکرات به سخت وي، پیچلي به وي. عبدالله د افغانستان د دولت په استازیتوب ویل چې دا مذاکرات به سخت وي. ملا برادر هم دا وویل چې دا به سخت وي. درې وړو وویل چې دا به سخت وي. دواړو خواوو سره به چې مونږ خبرې کولې، دوی ویل چې مونږ اجنډا جوړه کړې، دا بل اخ ویل چې مونږ اجنډا جوړه کړې، خو دا به د مذاکراتو په جریان کې دا خبرې راوځي چې دا څنګه سره یو ځای کی، څنګه بیا خبرو کې سره پم.
اوس نور د آینده سره کومه مرحله دي، کوم پړاو نه دي چې هغه به دا مذاکرات یا دا ناستې به دا غینه تیریږي؟
تر اوسه خلاص اوس شروع شول اصلي مذاکرات د دوړو پلاو لخوا، یعنی تدې خو مخکې دا خو هغه رسمي غونډه و چې پرانیست وشوه. دوی یو تخنیکی ټیم جوړ کړی و چې 15 کسه پکې طالبان او 15 د دولت کسانو د دې مذاکراتي ټیمونو نه، نو هغه اجنډا جوړ کړی چې څنګه مثلا دوی مذاکرات کوي. دوی هلته په دوحه کې شرق هوټل کې دي چې هلته میډیا ته اجازه نشته. موږ یې هم بمدې خاطر بیرته کابل ته راولېږلو، موږ ته اجازه رانه کړه، وویل چې قطر حکومت مو نه پرېږدي. موږ د افغانستان دولت له ډېر زیات وویل چې موږ پاتې کېږو، چې د مذاکرات نه خلک خبر کړو چې دا څه روان دي څه کېږي. نو تر اوسه پورې ډېر معلومات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو مذاکرات شروع شوي دي. دا به وخت اخلي، دا به یوه هفته وخت واخلي، دا به دوه هفتې وخت واخلي، خو ډېر احتمال شته چې تر یوې تر دوه هفتو پورې وخت واخلي. دوی به په خبرو باندې بحث کوي. د حکومت لپاره خو اساسي خبره دا وه چې موږ به اوربند ورته وایو یا به ورکم ورته وایو، یعنی چې دا جګړه یا بېخي ختمه شي یا راکمه شي. خو طالبانو ویل چې نور داسې مسایل دي چې موږ په هغو باندې هم سره بحث کوو. دوی لپاره طالبان نور ماته زره نور زندانیان د افغانستان په زندانونو کې لکه لري. نو نیم وردک خو ماله دا وویل چې د طالبانو ویان چې موږ به د اته زره زندانیانو خوشي کولو خبره هم کوو. یعنی دا لکه ماته داسې ښکاري لکه دوی چې به اوله موضوع دا سره یادوي، یا به دوی دغه د اوربند د کمولو په میکانیزم سره غږیږي چې دا به څنګه راکمیږي، په کوم ځایونو کې به کمیږي، څنګه به کمیږي. او وروستۍ خبر چې طالبان ډېر زیات په ټینګار کې اسلامي نظام، مولوی کبیر خلاده هم ویل چې داسې نظامي چې هغه په حنفي فقه باندې ولاړ دی. په افغانستان کې تاسو معلومه ده په دې وروستیو کلونو کې د اهل تشیع ډېر زیات فعال شوي دي، جعفري فقه هم دلته رسمي شوی ده. نو دغه هغه اختلافي موضوعات به وي چې طبیعي ده چې طالبان به په خپلو خبرو باندې ولاړ وي، ټینګ به وي، او حکومت به هم پرې ټینګ وي، او یو لاره به په دې منځ کې دوی سره راوباسي چې څنګه دا سره عملي کې د اسلامي نظام تعریف به څنګه وي، ماډل به څنګه دوی وړاندې کوي، په کوم ډول باندې به د افغانستان د دولت خو ټولې خبرې دا وي چې زموږ ټول قوانین اسلامي دي، زموږ اساسي قانون اسلامي دی، زموږ نور قوانین اسلامي دي. خو طالبان ویلي چې نه، موږ لکه د شرعي حدودو تطبیق باید عملي شي، دا څنګه عملي کیږي. خو دا خبرې دي چې دا به کرا کرا سره راځي چې د یو فیصلې ته سره ځان ورسیږي.
صحیح، ډېره مهرباني سروان صاحب،
ډېره مننه صداقت جان.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د کرونا وبا د مخنیوي لپاره په پاکستان کې سکولونه تړلې شوی وو، او وستاکل سوی دا چې دا سکولونه به سبا د نهه یا سې شنبه دروازې څخه بیرته پرانستل کیږي. هم په تاسې حال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هم سبا د نهه یا سې شنبه په ورځ به سکولونو کې د لکونو په شمیر ماشومان تار کلی کوي. خو په سر د ای دولتي سکولونو کې د کرونا وبا ځخه د ماشومانو د ساتلو په حق له د سانتیاوی د نشټوالي ویل کېږي. او بیا په دې اکله چې کوم شخصي سکولونه دي او د شخصي سکولونو اتحادیه مشران دي، وایي چې دوی هر ډول تیاری نیولې ده او انتظامات یې پوره کړي دي. څه تفصیلات د مردان څخه تاسو ته د ریاض حسین په راپور کې تفصیلات لرو.
د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادي جنرال سیکرټري تاج ملک خان وایي دوی هر ډول تیاری نیولې. دوی وایي د غنې نه جوړې دو په غرض زده کوونکو په ډلو کې ویشلي، او په اونې کې به نیم زده کوونکو سکولونو ته ځي، او دغه ډول نیم زده کوونکو به بیا په نورو درې ورځو کې کلاسونه اخلي. وی وی ډیو سره په خبرو کې حق ویل ماشومان او میندو پلارانو ته ویل شي چې زده کوونکو ماسکونه اچوي، سینیټایزر کاروي، او نورې قاعده عملي کړي، او په سکولونو کې هم دغه انتظامات شوي دي. حکومت سبا د 15 ستمبر نه د 9 او 10 ټولګي او کالجونو او پوهنتونونو د پرانستلو ویلي دي. د حکومتي اعلان تر مخه په دویم پړاو کې به په 13 ستمبر د شپږم ټولګي نه تر اتم ټولګي پورې کلاسونه پیل کولی شي، او د 13 ستمبر نه بعد د ابتدایي زده کړو یا ادنا څخه د 15 ټولګي پرایمری سکولونه پرانستل شي. خو د خیبر پښتونخوا د سرکاري استادانو د اتحادیه مشر سراج خان وایي په سرکاري سکولونو کې د دوی لپاره دا ممکنه نه ده چې حکومت د کرونا څخه بچ کېدو لپاره کومه قاعده جوړه کړي، هغه دوی په عمل کې راولي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل اول خود به سره په یو کلاس کې د سلو نه زیات ماشومان دي، دوی به هغه څنګه سمبالوي. دویم دا چې د دوی سره هیڅ داسې اسانتیا نشته چې د زده کوونکو ته به وکتل شي. ماسکونه او سینیټایزر او نور احتیاطي ګامونه په سرکاري تعلیمي ادارو کې عملي کول ګران دي.
بالکل ناممکن دي، ځکه چې دومره وسایل نه ده ګورمنټ سکول کوم سره شته نه را پیدا کولی شي کنه اوس زمون په ګورنمنت سکول کې دي 120 لکانی په یو کلاس کې چې دا یو کلاس به سور وځي ډیر غواړي نو دا ډیر مشکله ماته ښکاری
په سرکاري سکولونو کې د کورونا څخه د زده کوونکو د بچ ساتلو د اسانتیاو په اړه وی وی ډیوا د تعلیم په برخه کې د وزیر اعلی د تعلیم صلاحکار او د الیمنټري او سیکنډري ایجوکیشن چارواکو سره سوزله د رابطې هڅه وکړه خو د اړوند چارواکو لخوا ورته ځواب نه دی ویل شوی وزیر اعظم عمران خان ویلي دا به یقیني کول وی چې هر بچی د زده کړو لپاره په حفاظت سکول ته لاړ شي او دا د ټولو ذمہواری ده هغه ویلي په سکولونو کې د کورونا په اړه د صحت د قاعدو خاص تابعیت شوی ده د خیبر پښتونخوا په ډیرو علاقو کې په سرکاري سکولونو کې استادان د بنیادی اسانتیا او د نشوالي ګیله کوي چې په سکولونو کې د څښلو اوبو چاپیره دیوال او لیټرین یا تشناب په سیر اسانتیا وینشته خو د خیبر پښتونخوا د حکومتي شمیرو تر مخه د صوبې د 6% څخه په زیاتو سکولونو کې بنیادی اسانتیاوي برابر کړی شوی او د پاتې 40% اسانتیاو برابرولو لپاره کارونه روان دي په پاکستان کې د کورونا وبا له امله ټولې تعلیمي ادارې روان کال د مارچ په میاشت کې تړل شوې تعلیمي ادارې په داسې وخت کې پرانستل کیږي چې په تیر شواروس کې د سرکاري شمیرو تر مخه په 1500 کم سلويخ کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او سلور تنه ترې نمړ شوی دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
تا دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي د پاکستان فوج د اتوار اکشن بی په ورځ وای چې یو مهم پرمختګ کړی دی او د شمالي او جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کړی دی چې په کې تر هغه کمانډر احسان الله سره د درو نورو ترهګرو وژلې دي فوج دا وکړه ده چې احسان الله د سو ترهګرو عملیاتو مرکزی کردار وو په دې کې نور څه تفصيلات دي تاسو ته د عدنان بچنی په راپور کې لرو
د پاکستان په وزویلی شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله پرته علاقه غړیون کې په عملیاتو کې د وسلوال یو مهم کمانډر سره د درې ساتونکو وژل دي د فوجویان دي اداري اي اس پي ار لخوا تیرش په ناوخته جاری کړی شوی یو بیان کې ویل شوی مهم پرمختګ کړي او د شمالي او جنوبي وزیرستان په غړیون شکتو سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کړي او د وسلوالو کمانډر احسان الله اورسنه سره د درې نورو وسلوالو وژل دي فوج دا وکړي چې احسان الله اورسنه د څو تر هغریزو عملیاتو مرکز زی کردار وو د پوز دی بیان تر مخه هغه پورسته کې په شکتو سیمه کې په تر هغه زبردینو کې ککړ پاتې شوی چې په کوم کې لیفټنن نثار او کیپټن سوي سره د څو نورو سرتیرو وژل شوی وو د یادونه دی چې په جنوبي وزیرستان شکتو سیمه کې نږدې لس ورځې وړاندې د پوز په یو ګاډي چاودنه شوی چې پکښې د پوز په خبره د یو افسر په شمول درې سرتیري وژل شوی وو او څلور نور ټپي شوی وو د یادبرید زمواري پاکستانی طالبانو په غاړه اخستی وو او پوز ویلو په علاقې کې د پیښې وروسته د لټون عملیات پیل خړیو د یادې پیښو سره د علاقې خلک خوویلو غرزبندیز لګول شوی او تورې لګولې او چې د غرزبندیز پر مهال امنیتی سرتیرو دوی গ্রেফতার کړي او سخت تشدد هم پرې خړای دي پوس په علاقې کې د عملیاتو غرزبندیز او د خلکو د نیولو په اړه په خپل سنو ویلي خو امنیتی سرچینو په علاقې کې গ্রেফতারیان منلې وي او بیا د خوشی کول هم منلې وو په علاقې کې د غرزبندیز او تشدد پر ضد ځای خلکو احتجاجي مظاهره هم خړی وي او دغه احتجاجي مظاهره 15 ورځې وروسته له هغه وزندوله چې په سیمه کې امنیتی چارواکو دوی د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو بیا د نزورولو باور ورکړی وو او له دوی سره په شکتو سیمه کې د جرګه کولو ژمنه هم کړې و د جنوبي وزیرستان انتظامیه په خبره په دې لړ کې نن په شمالي وزیرستان کې د امنیتی سرتیرو مشر میجر جنرال شاکر الله خټک د شکتو سیمه سفر کوي او هلته به د ځایي خلکو ترڅنګ د پی ټی ایم فعالینو سره هم ویني دا ته هم یاد وی چې شکتو سیمه د شمالي وزیرستان غړیوم سره پوله لري او دغه شکتو سیمه تر اوسه پر د موبایل یا ټلیفون اسانتیاوي نه لري او نه دی ځایته میډیا رسد کیږي چې هلته خبر اعلان لاړ شي او کره او رښتینی معلومات تر لاسه کړي عدنان بیٹنای وی او اے ڈیوا
دا د وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه اوري د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیر د مذهب د سپکاوي په کیس کې تورن تن تایر احمد نسیم د وژنې په الزام کې د نیول سوي تن فیصل مقدمه د ترګري ذات عدالت کې روان د کاروایی د ودرولو امر کړی دی او د روان میاشت په یوستمه نیټه سرکاري وکیل او مخالف ډلې ته د کیس اوریدنې په مهال بیان ریکارډولو لپاره نوټس جاری کړی دی. د ملزم وکیلان وایي چې های کورټ نن د ګل په ورځ دغه کیس په اړه دوه جدا جدا درخواستونه باندې اوریدنه کړې ده. په دې اړه زور څه تفصیلات تاسو د عبدالرزاق په راپور کې وړاندې کوو.
په پیښور های کورټ کې د فیصل د کیس په اړه ریټ پټیشن کوونکی وکیل شبیر حسین گیګیانی ویډیو ته ویل د عدالت نه یې په خپل خواست کې غوښتنه کړې چې د هغه د موکل کیس ته د پیښور تر هغه زد موجوده عدالت پر ځای بل عدالت ته منتقل کړي شي.
د دې ملزم د پلار د بیان هلته په بنیاد باندې مونږ کړو چې هغه د ویډیو شیر د ما مخ کې جسته بو لټرې نه دي شروع او د اسمه دي شوی او د جسته بیره د سینمار زبانی ورکو دی ویلو چې را دي د میجر پنلټي حقدار دی د ډیسټینټ حقدار دی. نو چې دا په ذهن کې په مایند کې دای پرهنشن دی چې یو جسته دا گوینا د ټرایل نمخ کې دا خپل اپینین ایکسپریس کړل. نو بیا به ټرایل فیر ټرایل به څه د دې بنیاد باندې موږ ترانسفر درخواست کړی.
په عدالت کې د مذهب د سپکاوي په کیس کې تورن تن د وژنې په قضیه کې د نیول شوي ملزم وکیلان وایي چې د ریکارډ مطابق د فیصل عمر د 18 کالونه کم دی او د قانون تر مخه د هغه مقدمه په ځانګړي عدالت کې چلیدل پکار دي. د ملزم خلاف د پیښور شرکې پولیس سټیشن کې د قتل ترهګرۍ او د بې لایسنس وسلې ساتلو د مادو لاندې مقدمه درج کړل شوې وه. د ملزم د عمر د تعین لپاره په یاد عدالت کې شوی یو بل درخواست په اړه ایډوکیټ انعام الله یوسفزی ویډیو ته ویل د کومرا ملزمانو لپاره وضع کړی شوی د کال 2013 قانون د اتمی ماده مطابق د فیصل عمر د تعین کولو ریکارډ شتون لري او نوموړی میډیکل بورډ ته وړاندې کول د قانون پر ضد عمل دی.
دا به چې کوم ډاکومنټس وي سکول سرټیفیکیټ وي یا دا برث سرټیفیکیټ وي نو دا هغه په بنیاد باندې هغه د عمر تعین کیږي. کچر دا کاغذونه نه نو بیا به میډیکل بورډ کیږي. نو دا دا کاغذونه وو باقی دا هغه په تفتیش کې دا هغه بیانونه هم ریکارډ شوی دي. پروجیکټ سه په کوی سره میډیکل بورډ کو نو موږ دا هغه آرډر خلاف وای کوټ کې دلته کې درخواست کړو.
د پیښور پولیسو د وینا تر مخه طاهر احمد نسیم چې پاکستانی نسله امریکایي وګړی وو دوه کال مخکې د مذهب د سپکاوي په تور نیولې شوی وو او مقدمه یې په عدالت کې روانه وه. خو د جولای په یو کم دیر شمه نیټه چې هغه عدالت ته د اورېدنې لپاره ورغلی وو فیصل نمیزوان ناڅاپه د عدالت کمرې ته ورننوت او هغه یې په ډزو ووجو. د پیښې وروسته د امریکې د بهرنی چارو وزارت په پاکستان ټینګار کړی وو چې د نوموړي په مقدمه کې د ګامونه واخلي او د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون راولي. د وکیلانو د وینا تر مخه په دغه کیس کې توفیل زیانو می وکیل نیولې شوې ولی بل سمیع الله نومي نامزد تند گرفتار نړوان دي ضمانت اغستې. د کومو د کیس اورېدنه چې با د ترهګرۍ ضد عدالت کې ترسره کیږي. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی وای اف ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. بلوچستان های کورټ د ټولو ضلعو د کمشنرانو څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په ضلعو کې د جالي د مسایلو په اړه راپور د سپتمبر په 23مه نیټه محکمې ته وړاندې کړي. د بلوچستان ایالت په بیلابیلو ضلعو کې د جالي د مسایلو د اکدسیا خواست ایډوکیټ دوست محمد دار کړي. په دې اکلا باندې څه تفصیلات تاسو ته حمید سمسور پر راپور کې وړاندې کوو.
د بلوچستان عالی محکمې په دغه ډیویژن بینچ کې جسټس جمال مندوخیل او جسټس عبدالحمید بلوچ شامل وو. دغه امر د قانوني درخواست په ترڅ کې ورکړی چې د دوست محمد ایډوکیټ لوري ورکړل شوی وو. عدالت وویل چې دلته په بلوچستان کې د جلی ډومیسایل ډیر مهمه ستونزه ده چې دا د سوبې د خلکو پر حق باندې ډیر اغیز کړی دی. عدالت ویل چې د لوکل سرټیفیکیټ او د جلی ډومیسایل په ذریعہ باندې زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې داخلي وظیفه او ملازمتونه ترلاسه کوي. عدالت و ټولو کمشنرانو ته امر وکړي چې د رواني میاسي پر دروستمه دی و عدالت ته په دې اړوند باندې خپل راپور وړاندې کړي. په بلوچستان اسمبلی کې هم دوی ورځې لمخه د جلی لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل په حق لباندي تودې خبرې اترې وسوي. د مخالفې ډلې نصرلاب او شکیلا نوید دیوار په ګډه باندې قرارداد وړاندې کړی. دوی وویل چې د پاکستان په مرکزی ادارو کې خلک د بلوچستان پر کوټه باندې په جیلی ډومیسیل په ذریعه باندې نوکری ترلاسه کوي او بارنۍ هیوادو ته هم د تعلیمي زده کړو لپاره د بلوچستان پر کوټه باندې پر جیلی ډومیسیل باندې جی.
جو 22,000 جابز ہیں ان میں آپ کے ڈسٹرکٹ میں کتنے بچے ہمارے بچوں کا حق مار کے فیڈرل لیول پہ جاب کر رہے ہیں؟
چکم دو وزر نوکری دی پدی کی ستاسو دزلی څومره ماشومان ستاسو د ماشومان حق وهلی دی په مرکزی کچه باندې ملازمتونه کوي او زموږ د کوونکی په ورسپانو کې اشتهارات لولي بیا د امتیاز تیاری کوي. د مرکزی حکومت لوري امر راسي چې د نامعلومو وجوهات پر بنسټ باندې دا منسوخه کړل. نصر الله زیر بیا په دې باب وویل
صوبے کے لیے مختص کردہ مختلف کیٹیگریز کی اسامیوں پر غیر قانونی طریقے سے ملازمتیں حاصل کی ہے جو صوبے کے بے روزگار نوجوانوں کے حقوق پر غاصبانہ
د صوبې لپاره په بیلابیلو څانګو کې ځانګړې سوي ملازمتونه په غیر قانوني طریقه باندې دغه خلک ترلاسه کوي. د صوبې د بیروزګارو پر حق باندې ډاکه اچول دي چې له سوه باید د صوبې په بیروزګار ځوانانو کې ناامیدي خورېږي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو بیا په دې باب وویل
تمام ډپټي کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہے وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ جتنے بھی جعلی ڈومیسائلز ہیں ان کا ریکارڈ لے آئیں.
بلوچستان اسمبلی دغه قرارداد بیا په یو خله باندې منظور کړی. دوی غوښتنه وکړه چې د ټولو جعلی لوکل سرټیفیکیټ او جعلی ډومیسایل دي منسوخ کړل شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. لا واشنگتن ز خبرونه اوري. د لس کلنی پروین شیرانی په ګډون د پښتو اکیډمي جو څنګه نه هڅه کوونکو په لنډ موده کې پښتو لیکل او لوستل زده کړل. د نورو زده کوونکو لپاره هم په دې اکیډمي کې داخله اعلان شوی دی. په دې کله نور څه تفصيلات دي تاسو ته د فیز شیرانی په راپور کې وړاندې کوو.
امید پوم پی خود ډیر اوږده وینا وکړه، ډیرې خبرې وکړې، حتی د نظام لپاره کومه سپارښتنه ونه کړه چې تاسو سره موږ یو جوړ جاړی وکړي. پوم پی خدا وویل چې باید داسې شانت کې یو نظام وي چې په زور نه وي راغلی، لکه د زور له لارې واک ته قدرت ته رسیدل دا نه وي، او یو سیاسي داسې جوړ جاړی چې د ټولو اړخونو فکرونه پکې، مثلا کې یو د ډیموکراسۍ خلاف وي هغه فکر هم پکې، او بل ډیموکراسي غواړي هغه هم پکې وي. پمپیو خبر خو یو اشاره دا وکړه چې امریکا کې مونږه ډیموکراسي لرو، او یو ولسمشر بلتا واک په سولیز ډول باندې انتقالوي، او دا د ډیموکراسي لارې کې چې خلک رائے ورکي. هغه ویل چې زه کوم مشخص وړاندیز نه کوم چې تاسو څه ډول نظام جوړ کړئ، خو دا یو ویل چې د کا ډیموکراسي، یعنی دا د خبرو نه داسې ښکارېدل چې دی وخی چې ډیموکراسي د خلکو رائے دا مهمه ده، بلې د خپلو مرستو کومکونو دوام چې افغانستان سره به د امریکا د کومکونو دوام چې کیږي دا به وایي ستاسو دلته دغه فیصلې پورې تړاو لري چې تاسو څنګه فیصله سره کوئ. پمپیو هم دا وویل چې دا مذاکرات به سخت وي، پیچلي به وي. عبدالله عبدالله د افغانستان د دولت په استازیتوب ویل چې دا مذاکرات به سخت وي. ملا برادر هم دا وویل چې دا به سخت وي. درې وړو وویل چې دا به سخت وي. دوار خواهو سر بچه من خبر کولی دوی بیل چه منگ اجندا جوڑه کرده دا، بل آخ بویل چه منگ اجندا جوڑه کرده، و دا با دا مذاکرات پا جریان که دا خبر راو جی چه دا سنگ سر یو زیکی سنگ با خبرو که سر پا ما.
اوس نور دا آینده سا کم مرحلی دی کم پڑاو ندی چه آغا با دا مذاکرات یا دا ناستی با دا غیر نتیره گی؟
تروس خلاص اوس شروع شول اصلي مذاکرات د دوړو پلاو لخوا، یعنی تدې خو مخکې دا خو هغه رسمي غونډه و چې پرانیس په وشوه. دوی یو تخنیکی ټیم جوړ کړی و چې 15 کسه پکې طالبان او 15 د دولت کسانو د دې مذاکراتي ټیمونو نه، نو هغوی هغه اجنډا جوړه کړې ده چې څنګه مثلا دوی مذاکرات کوي. دوی هلته په دوحه کې شرق هوټل کې دي چې هلته میډیا ته اجازه نشته. موږ یې هم په همدې خاطر بیرته کابل ته راولېږلو، اجازه را نه کړه. ویل چې قطر حکومت مونږ پریږدي، مونږ د افغانستان دولت ډېر زیات ویل چې مونږ پاتې کیږو چې د مذاکرات نه خلک خبر کړو چې دا څه روان دي څه کیږي.
نو تر اوسه پورې ډیر معلومات رسنۍ ته نه دي ورکړل شوي، خو مذاکرات شروع شوي دي. دا به وخت اخلي، دا به یوه هفته وخت واخلي، دا به دوه هفتې وخت واخلي، خو ډیر احتمال شته چې تر یوې تر دوو هفتو پورې وخت واخلي. دوی به په خبرو باندې بحث کوي. د حکومت لپاره خو اساسي خبره دا وه چې موږ به اوربند ورته وایو یا به ورکم ورته وایو، یعنی چې دا جګړه یا بیخي ختم شي یا راکمه شي. خو طالبانو ویل چې نور داسې مسایل دي چې موږ په هغو باندې هم سره بحث کوو. دوی لپاره طالبان نور ماته زره نور زندانیان د افغانستان په زندانونو کې لکه لري. نو نیم وردک خو ماله دا وویل چې د طالبانو ویان چې موږ به د اته زره زندانیانو خوشي کولو خبره هم کوو. یعنی دا لکه ماته داسې ښکاري لکه دوی چې باوله موضوع دا سره یادوي، یا به دوی دغه د اوربند کمولو په میکانیزم سره غږیږي چې دا به څنګه راکمیږي، په کوم ځایونو کې به کمیږي، څنګه به کمیږي. او وروستۍ خبر چې طالبان ډېر زیات په ټینګار کې اسلامي نظام، مولوی کبیر خورادا هم ویل چې داسې نظامي چې هغه په حنفي فقه باندې ولاړ دی. په افغانستان کې تاسو معلومه ده په دې وروستیو کلونو کې د اهل تشیع ډېر زیات فعال شوي دي، جعفري فقه هم دلته رسمي شوی ده. نو دغه هغه اختلافي موضوعات به وي چې پدیده شي طالبان به په خپلو خبرو باندې ولاړ وي، ټینګ به وي، او حکومت به پې ټینګ وي، او یو لاره به په دې منځ کې دوی سره راوباسي چې څنګه دا سره عملي کې د اسلامي نظام تعریف به څنګه وي، ماډل به څنګه دوی وړاندې کوي، په کوم ډول باندې به د افغانستان د دولت خو ټولې خبرې دا وي چې زموږ ټول قوانین اسلامي دي، زموږ اساسي قانون اسلامي دی، زموږ نور قوانین اسلامي دي. خو طالبان ویلي چې نه، موږ لکه د شرعي حدودو تطبیق باید عملي شي، دا څنګه عملي کیږي. خو دا خبرې دي چې دا به کرا کرا سره راځي چې د یو فیصلې ته سره پیزان ورسیږي.
صحیح، ډېره مهرباني سروان صاحب،
ډېره مننه صداقت جان.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن سره تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته. او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د کیوبا آزاد صحافي روبرټو ډی جیسس کوئی نون تر یو کال پورې په کیوبا کې د ضمیر د قیدی په حیثیت د بندیوان ساتلو وروسته اخر هم اوس خپل کور ته واپس پرې کوی شوی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې امریکا د صحافي روبرټو په خوشي کېدو خوشاله ده، خو صرف د خپل کار کولو په سر تر یو کال پورې د ده د قید ساتلو د خپلې سختې غندنې یو ځل بیا پخلی کوي. د کیوبا حکومت د کال 2019 په 8 اگست آزاد صحافي روبرټو د سرتیزۍ او د نافرمانۍ د دروغو په تورونو د ته یو کال قید اورولی وو او په بیګار کیمپ کې ساتلی وو. د ده په قید کې ساتل او په ده مقدمه چلول د قانوني اصولو ډېره ښکاره او بدترینه خلاف ورزي ده. د کیوبا واکدارانو د روبرټو مقدمې دپاره عدالت ته د روانولو پورې دی د خپلو الزامونو نه خبر کړی نه و، او نه ده ته د وکیل کولو اجازت ورکړی وو. د کیوبا سرکاري وکیل روبرټو ته د پولیس د لاسه د والو ټاکولو د پرهارونو عدالت ته د ښودلو اجازت هم ورنکو. په مارچ کې د ته په نیک چلنه یا په پیرول د آزادولو حق هم ورنکړی شو. د خارجه چارو وزیر پومپیو زیاته کا دا د انسانیت نه پریوته کار دی چې د کیوبا حکومت یو داسې صحافي په زندان کې اچولی وو چې د هغه جرم صرف دا و چې د یوې ایمانداره او د صفا ستره معاشرې د قیام دپاره کار کولو. د کیوبا حکومت د خپلو مخالفینو د خلو د ټپو ساتلو او د بشري حقونو د وهنو دپاره عربانه استعمالی. په دې کې د رای خیال د آزادۍ او په صحیح ډول د مقدمو چلولو د حقونو نه د خلکو د محرومه کولو حق هم شامل دی. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې وینا ده چې کیوبا په برادمی امریکا کې د پرس د آزادۍ په حواله ډیر سخت ملک دی. د صحافیانو د تحفظ دې کمیټې کیوبا په هغو لسو ملکونو کې اچولې دی په کومو کې چې سینسر ډیر زیات دی. کیوبا کې مطبوعاتي او نشریاتي میډیا په مکمله توګه د کیوبا د کمیونست حکومت په ولقه کې وي، او دا د کیوبا قانون دی چې میډیا به د سوشلیست معاشري مقصدونو سره په سمون کې چلیږي. امریکا په ګرد دنیا کې په خپلو جمهوري ملګرو غږ کوي چې د پرس د آزادۍ په شمول د بشري حقونو خاطر دی وکړي، او کیوبا سره د څه قسمه لین دین د پاره دی هم دا یو بنیادی شرط وټاکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.